व्यू 360 में 21वीं सदी में भी दुनिया भर में हर साल तकरीबन 3 लाख खवातीन जिचकी के दौरान मौत के मुंह में क्यों चली जाती हैं?
औरतों को विलादत के बाद पोस्टनेटल डिप्रेशन का रिस्क होता है।
और दुनिया माओं की जानें बचाने के लिए क्या कर रही है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में जिचकी के दौरान सेहत की देखभाल की गैर मयारी और नाकिस सहूलतों की वजह से हर 3 में से 1 खातून मौत का शिकार हो जाती हैं। पाकिस्तान जिचकी में होने वाली अमवात की शरह को सन 2030 तक हर 1 लाख में से 70 अमवात तक लाना चाहता है, जो कि इस वक्त सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 186 है। अमरीका में भी जिचकी के दौरान हर 1 लाख में से तकरीबन 33 खवातीन हलाक हो जाती हैं। इनमें ज्यादातर स्याफाम खवातीन होती हैं और ये शरह गुज़िश्ता कुछ सालों में बढ़ी है। इसकी क्या वजूहात हैं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन, जो कि एक अमरीकी साइंसी जरीदा है, उसमें शाया होने वाले आदादोशुमार से हाल ही में शाये हुए उनसे पता चलता है कि कैसे अमरीका की कुछ मखसूस रियासतों में जिचकी के दौरान शरे अमवात के तनासब में इजाफा हुआ और कुछ मखसूस आबादियों में जहां पहले ही अदम मसावात आम है, जिचकी की वजह से होने वाली अमवात में भी इजाफा हुआ है। इस तहकीक के मुताबिक अमरीका में जिचकी के दौरान औरतों की सालाना अमवात की तादाद में पिछली 2 दहाइयों में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। स्याफा माओ में अमवात की शरह मुल्क में सबसे ज्यादा है, जबकि अमवात में सबसे ज्यादा इजाफा अमरीका के आबाई कबीलों और रियासत अलास्का की माओ में देखा गया। ये तहकीक उन रियासतों में नस्ली अकलियतों से ताल्लुक रखने वाली माओ में ज्यादा अमवात की निशानदेही करती है, जहां पहले ही नस्ली तफरीक मौजूद है। इस रिपोर्ट के मरकजी मुहक्किक का कहना है कि इस अदम मसावात की बुनियादी वजूहात को समझना जरूरी है और यह महज सेहत आमा की सहूलतों तक रसाई का मामला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक निजाम में नस्ल परस्ती, मौजूदा पॉलिसीज और सिस्टम से है जो लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने से रोकते हैं। अमरीका में बीमारियों की रोकथाम के इदारे CDC की एक हालिया तहकीक में बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस अमरीका में स्याफाम हामला खवातीन में बच्चों की पैदाइश के दौरान अमवात की शरह सफ़ेद फाम और हस्पानवी नशाद खवातीन के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा थी। रियासत टेक्सस में खवातीन की एक तंजीम इन अमवात को कम करने के लिए कोशिशें कर रही है।
लकीशा कोहली उन बहुत सी खवातीन में से एक हैं जिनका कहना है कि उन्हें माजी में जच्चगी के दौरान अस्पताल में तशवीशनाक तजुर्बात हुए। सी सेक्शन के जरिए उनके पहले बच्चे की पैदाइश के बाद सेहत याबी का सफर तकलीफ दे था।
I still feel like jolts of pain.
एपिडोरल लेने के बाद भी मुझे दर्द के झटके महसूस होते थे, यहाँ तक कि कभी कभी तो मैं तकलीफ से चलते चलते रुक जाती थी और मुझे अपने शौहर को बुलाना पड़ता कि वो मेरे बच्चे को पकड़े, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि मैं इसे गिरा दूंगी।
अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश के लिए उनका हंगामी तौर पर सी सेक्शन किया गया, बावजूद इसके कि उन्होंने ऑपरेशन के बगैर पैदाइश की दरख्वास्त की थी। इस तजुर्बे के बाद अपने अगले हमल के लिए वो ज्यादा कंट्रोल चाहती थी और उन्होंने दाई की मदद हासिल की।
मैं तकरीबन रोने वाली हो जाती हूँ, मुझे इल्म था कि मुझे इस इजाफी हौसला अफजाई की जरूरत थी।
इस तजुर्बे ने लकीशा को दाई बनने की तरगीब दी। अब वो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए खवातीन को दस्तियाब ऑप्शंस के बारे में आगही देती हैं। स्याफाम खवातीन में शरे अमवात में इजाफे के पेश नजर बहुत सी खवातीन बच्चों को जन्म देने के लिए मुतबादल तरीकों की तरफ रुजू कर रही हैं।
There's a foot pushing here.
Certified nurse midwife Crystal Brown, Lovers Lane Birth Center की मालिक हैं। रियासत टेक्सस में ये सहूलत स्याफामों की मलकियत वाले उन चंद क्लिनिक्स में से है जो मेडिकेड और इंश्योरेंस प्लान्स को कबूल करते हैं।
They feel safer.
वो खुद को ज्यादा महफूज महसूस करती हैं क्योंकि वो बात कर सकती हैं और चूंकि उनकी आवाज सुनी जा रही है और नजरअंदाज नहीं किया जा रहा।
Just seeing.
जब वो कमरे में दाखिल होती और वहाँ अपने जैसे किसी शख्स को देखती हैं तो उनके चेहरे खिल उठते हैं।
Take your hands.
क्रिस्टल के मरीज इबोन नाई ब्रैडले जैसी दाइयों के साथ भी काम करते हैं। पैदाइश के नतायज को बेहतर बनाने के काम के पीछे एक पूरी टीम की मेहनत दरकार होती है। माहरीन के मुताबिक सेहत की मायारी देखभाल, दायमी अमराज, निजाम में मौजूद नस्ल परस्ती और गैर इरादी तासुब इससे मुतालिक अदम मसावात के जिम्मेदार हैं।
Even at higher economic levels.
यहां तक के आला मौशी सतहों पर भी कॉलेज की तालीम
یافتہ غیر ہسپانوی نژاد سفید فام عورتوں کے مقابلے میں غیر ہسپانوی نژاد سیاہ فام خواتین کے حمل کی پیچیدگیوں سے مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے.
شانہ کہتی ہیں کہ حاملہ خواتین کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہیلتھ کیئر کے نظام اس بات کو یقینی بنائے کہ عورتوں کے خدشات سنے جائیں اور ان کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں زچگی کے دوران ہونے والی ماؤں کی اموات پر قابو پانے کے لیے مختلف حکومتوں کی طرف سے اب تک کیا کیا گیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی سمن خان سے. سمن، آپ جب طبی ماہرین سے اور سرکاری عہدیداروں سے بات کرتی ہیں تو مجموعی طور پر کیا صورتحال سامنے آتی ہے؟
جی اسد، اگر ہم پاکستان میں بچوں اور ماؤں کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں وہ ابھی بھی ہمیں پیچیدگی سروے 2019 اس کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 143 میں سے ایک عورت دوران زچگی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2030 کا بھی دستخط کنندہ ہے اور اس کے مطابق پاکستان کو اپنی شرح میں کمی لانی ہوگی. یعنی کہ ابھی اگر 100,000 بچوں کی پیدائش پر 186 مائیں ماؤں کی اموات ہوتی ہے تو اس کو پاکستان کو اپنے اس معاہدے کے تحت 70 تک لے کر آنا ہے. اب اگر وجوہات پر بات کریں، اسی سروے کے بعد پاکستان پاپولیشن کونسل کی جانب سے ایک ان ڈیپتھ انالیسس کروایا گیا اور اس ان ڈیپتھ انالیسس میں جو وجوہات سامنے آئیں ان میں سے 41% جو ماؤں کی اموات تھیں وہ تھیں دوران زچگی یا زچگی کے بعد خون بہنے کی صورت میں یا پھر خون یعنی خون ضائع ہونے کی صورت میں یا خون کی کمی کی وجہ سے، اور 21% جو اموات تھیں وہ تھی ہائپر ٹینشن ڈس آرڈرز کی وجہ سے. اور جو باقی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہیں غیر تربیت یافتہ جو دائیوں سے ڈیلیوریز کا رجحان ہے پاکستان میں، وہ بھی وجوہات میں شامل ہے. اس کے علاوہ انفیکشنز اور اسقاط حمل کے غیر محفوظ طریقے. اب اگر ہم حکومتی پروجیکٹس کی بات کریں تو حکومت اس وقت خاص کر صوبہ پنجاب میں جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس اس وقت محکمہ صحت کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں. اگر ہم اس میں بات کریں تو IRMNCH ایک ادارہ ہے محکمہ صحت پنجاب کا جو کہ یہ مختلف پروجیکٹس، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان پروجیکٹس میں تو پروجیکٹس کو آپ دیکھیں تو 24/7 کلینک سے نام سے پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں. فیملی پلاننگ سسٹم کے تحت کام کیا جا رہا ہے جس میں ڈاکٹرز کی جانب سے حاملہ خواتین کو کم از کم بچے میں پیدائش کا جو وقفہ ہے وہ برقرار رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو تولیدی صحت اس وقت ہم خواتین کی دیکھتے ہیں وہ خاصی متاثر ہو رہی ہے.
تو سمن، گزشتہ سال جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے کافی صحت عامہ کا شعبہ متاثر ہوا، تو زچہ اور بچہ کی صحت سے متعلق چیلنجز کس حد تک بڑھے؟
تو اسد، دیکھیں کہ یہ جو سیلاب کا فینومینا ہے یہ بھی پاکستان میں نیا ہے اور ماں اور بچوں کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ بھی پاکستان میں نیا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے 2010 میں جب 2010 کا سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد ہی جو محکمہ صحت پنجاب ہے اس نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف گاؤں میں ہر گاؤں پائے جاتے ہیں تو ان میں انہوں نے 24/7 کلینکس میں اس کو اپگریڈ کر دیا تھا. تو اس کے بعد 2014 تک وہ منصوبہ چلا اور وہ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کہ جو خواتین ہیں وہ ٹرینڈ جو دائیاں ہیں غیر تربیت یافتہ ان کے ہاتھوں سے ڈیلیوریز کرواتی ہیں تو سلسلے میں پھر انہوں نے دائیوں کو ٹرینڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس وقت نہ صرف بیسک ہیلتھ یونٹس میں بلکہ رورل ہیلتھ سینٹرز میں بھی اور جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی 24/7 میں کلینکس میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے.
بہت شکریہ سمن، آپ ہمیں اپڈیٹ کرنی تھی لاہور سے اور اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں خاص طور پہ اس شعبے کے حوالے سے اور صحت عامہ کی سہولتوں کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں اب بھی حاملہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہسپتال جانے کی بجائے گھروں میں ہی روایتی دائیوں کی مدد سے زچگی کے عمل سے گزرتی ہے. اس رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ صحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں 24/7 نامی مراکز چل رہے ہیں جہاں تربیت یافتہ دائیاں ڈیلیوری میں مدد کرتی ہیں. روایتی دائیوں اور تربیت یافتہ مڈ وائف میں کیا فرق ہے اور کیا ان کی وجہ سے دوران زچگی پیش آنے والی پیچیدگیوں میں کوئی کمی آئی ہے، جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں.
16 برس کی عمر میں ہی لاہور کی زرینہ نے اپنی ماں سے دائی کا پیشہ وراثت میں لے لیا تھا. تقریباً 40 سال گزر گئے اور آج وہ اپنے علاقے کی کامیاب دائی تصور کی جاتی ہیں. ان کے مطابق خواتین اسپتال سے زیادہ ان کے ہاتھوں پر یقین رکھتی ہیں.
ہسپتال میں یہاں سے نرس آتی ہے, ہاتھ مار کر چیک کر جاتی ہے, پھر آتی ہے ہاتھ مار کر چیک کر جاتی ہے, بات کوئی نہیں سنتا. اگر کوئی عورت چیخ مارتی ہے تو الٹا باتیں سناتی ہیں.
صوبے پنجاب کے کئی علاقوں میں اب بھی بچے کی پیدائش کا عمل دائی کے ہاتھ سے ہو کر گزرتا ہے اور اسپتال نہ جانے کے لیے اب بھی کئی دلیلیں دی جاتی ہیں.
مجھے ہاسپٹل آتے ہوئے ڈر لگتا تھا, اس لیے میں نے گھر میں کیس کروایا. ہم ایک بیٹی ہے اور ماشاء اللہ دو بیٹے ہیں.
اقوام متحدہ کے ملینیم ڈیولپمنٹ گول میں دوران زچ کی ماں اور بچے کی اموات روکنا شامل ہے. اس کے لیے پاکستان کے تقریباً 85,000 دیہی علاقوں میں پنجاب حکومت نے 2010 سے تربیت یافتہ مڈ وائفز یا دائیاں متعارف کرانے کا منصوبہ شروع کر رکھا ہے.
پراپرلی ٹرین کر کے اسکل برتھ اٹینڈنٹ بنا کے کمیونٹی کے اندر جا کے ان کو بٹھا دیں تاکہ ان کا جو ہے نا لوگوں کی ڈیلیوری وہاں پہ اسکل برتھ اٹینڈنٹ سے ہو.
مراکا گاؤں کی عشرت امانت نے سرکاری اسپتال سے 2 ماہ کا کمیونٹی مڈ وائف کا کورس کر کے اپنے گھر میں ہی ڈیلیوری سینٹر قائم کر رکھا ہے. ان کے علاقے کی وہ خواتین جو پہلے مکمل طور پر روایتی دائی کی مرہون منت تھیں اب ان پر انحصار کرنے لگی ہیں.
6 گھنٹے بعد تک میں ضرور رکھتی ہوں, اس کے بعد یورن پاس کروا کے پھر بھیج دیتی ہوں. اللہ کا شکر اتنے کبھی نوبت ہی نہیں آئی کہ اس کو زیادہ دیر رکھنا پڑے. اگر بہت زیادہ کمپلیکیشن نظر آ رہی ہو, جس طرح کہ یہ کلمشیا میں جا رہی ہے, اس کا بی پی ہائی ہے, ایسے پیشنٹ کو پکڑتی نہیں, ریفر کر دیتی ہوں کہ آپ ہاسپٹل جائیں.
پنجاب کے زیادہ آبادی والے دیہی علاقوں میں قائم دیہی مرکز صحت اور بنیادی مرکز صحت میں 24/7 کے نام سے سینٹرز تشکیل دیے گئے ہیں, جہاں تربیت یافتہ دائی 24 گھنٹے موجود رہتی ہے.
جیسے ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے, ایل ای ڈبلیو عورت کے پاس ہوتی ہے اور وہ ہمارا ایک یونیک نمبر ہوتا ہے, ہیلپ لائن نمبر 1034. ایمبولنس کے لیے کال کرتے ہیں, وہ عورت کو اپنے ڈور سٹیپ سے اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل پہ لے کے آتے ہیں.
گھر گھر جا کر حاملہ خواتین کو مرکز آنے کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہے, مگر ان کی بات ماننے پر بعض خواتین کو اپنے ہی گھر والوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.
میرا تیسرا بیٹا ہوا نا, تو غصے کے ساتھ انہوں نے مجھے نہیں بلایا تھا کہ یہ دائی سے چلے گی, ادھر ہاسپٹل چلے گی دائی کو چھوڑ کے. پھر میرے میاں نے بات کی کہ نہیں امی, اگر ہم گھر میں کیس کرواتے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ دائی سے بی پی نہ کنٹرول ہوتا.
زچہ بچہ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوششیں تو کی جا رہی ہیں, لیکن اب بھی روایتی سوچ آڑے آ رہی ہے, جس کے لیے تربیت یافتہ دائیوں کا کہنا ہے کہ آگاہی مہم مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان میں اکثر دور دراز اور دیہی علاقوں میں زچگی کے دوران مڈ وائف یا دائیوں کا ایک بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ خوراک اور ضروری نیوٹریشنز بھی اس پورے پروسیس کے لیے بہت ضروری ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب جان بدر, سندھ کے محکمہ صحت کے ایک پروجیکٹ جو بچوں اور ماؤں کی صحت کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر بدر ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان میں کیا اہم چیلنجز ہیں جو آپ کے خیال میں اگر ایڈریس کر لیے جائیں تو ماؤں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں؟
السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو بیکاز آپ لوگوں نے اس بہت ہی چیلنجنگ اور ہمارے لیے ایک سینسیٹیو ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں. تو سندھ کے پرسپیکٹو سے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہمارے پاس جو میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ ہے اس وقت, وہ تو ظاہر جب ملینیم ڈیولپمنٹ 2015 میں, یہ ہمارے پاس سندھ کے لیے اس وقت 2374 اور اب اس کو یقیناً ریڈیوس کیا گیا ہے. تو یہ جو اقدامات ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو اینٹینیٹل کیئر ٹائملی اور ڈینجر سائنس کو جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ٹائملی اور ریفرل ٹائملی ہونا چاہیے. ہم 3 ڈیلیز کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ ڈیلے جو ہمارا آتا ہے وہ ہوتا ہے ہوم کی ڈیسیشن, گھر کی ڈیسیشن, جس میں ہسبینڈ ہے, اس کے اندر دوسری فیملی ممبر ہیں, یہاں پہ دیر ہو جاتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ اور الحمدللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے, ہماری آنریبل منسٹر صاحبہ کیونکہ ڈاکٹر ہے, ان کی سرپرستی میں بہت زیادہ تیزی بھی آئی ہے اور کام بہت اچھے بھی ہوئے ہیں ہمارے پاس. اور جو ہم نے مڈ وائفری کمیونٹی مڈ وائف کا جو کارڈر انٹروڈیوس کروایا, اس وقت 10,000 سے زیادہ کمیونٹی مڈ وائف جو کہ اپنی ڈگری لے چکی ہیں اور وہ پورے سندھ میں کام کر رہی ہیں. انسٹیٹیوشنل ڈلیوریز ہماری بڑھ گئی ہیں, एंटीनेटल केयर जो है ना वो हमारा बढ़ गया है और यकीनन इन सब पे तवज्जो जरूर है कि ताकि हम अपनी इस मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। मिडवाइफ, क्योंकि पहले हमारे पास दाइयां थी, दाइयों को रिप्लेस करने के लिए मिडवाइफ के केडर को लेकर जो है ना हमने इंप्लीमेंट करवाया हुआ है और पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 30 से ज्यादा स्कूल जो है वो मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए बनाए गए हैं, जो कि मिडवाइफ को ट्रेन कर रहे हैं विद अ वेरी गुड फैकल्टी और एकेडमिया के साथ, ताकि वो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हासिल कर सकें। और दूसरी बात ये है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स और साथ में ट्रेन नर्सेज और LHD जरूर है। अब मसला ये है कि सब चीजें हुकूमत ने मुहैया की हुई है, मगर जो चैलेंज आता है वो एक तो फर्स्ट डिले डिसीजन मेकिंग में और मल्टीपेरेटी बहुत ज्यादा बच्चे होने की वजह से, अर्ली मैरिजेस की वजह से
भी हम जाएंगे। लेकिन जो आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के हवाले से बात कर रही हैं, उसमें एक बड़ा मसला ये है कि जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है वो उन सहूलतों की कमी तो है जो तिबी इमदाद या सर्जिकल प्रोसीजर्स में होनी चाहिए। क्या सूबाई हुकूमत की तरफ से इस पर भी तवज्जो दी जा रही है, क्या इकदाम किए गए हैं इसे हल करने के लिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मिस एडवेंचर जो है उस हवाले से काफी हद तक कोट किया जाता है।
जी बिल्कुल, हुकूमत ने इसमें बहुत ज्यादा जो है ना काम किया है कि हमारे PHQ हॉस्पिटल जितने भी हैं और तालुका लेवल हॉस्पिटल और उससे ज्यादा PPHI के अंडर में जो हमारे BHUs काम कर रहे हैं वो 360 से भी ज्यादा BHUs हैं जो 24/7 सर्विसेज दे रहे हैं और वहाँ पे बेसिक इमॉक जो हमारी इमरजेंसी इमॉक और बेसिक इमॉक होती है इमरजेंसी अपडेटेड केयर वो भी जा रही है। तो हुकूमत ने अपनी तरफ से ये किया हुआ है कि तकरीबन वो वल्नरेबल पॉपुलेशन जो कि एक तालुका लेवल पे कैप्चर्ड होती है वो उसको सहूलियात मुहैया हो और एक BHU यानी कि बेसिक हेल्थ यूनिट जो कि तकरीबन 40,000 से 50,000 की पॉपुलेशन को कैप्चर करता है तो वहां पर भी 24/7 सर्विस मौजूद है, ताकि वो माँ जो कि आती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, अगर हम बात करते हैं कि 5 से 15% कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं तो टाइमली उसकी आइडेंटिफिकेशन करके टाइमली उसको रेफर करना थ्रू द एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ मौजूद होती है और वो वहाँ उस खवातीन और खातून को जो कि इमरजेंसी में जाने वाली है, सीजर इंसेक्शन में जाने वाली है, उसको लेकर BHU हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है।
और मतलब लास्ट में बिल्कुल एक चीज जिस तरह से आपने शुरू में भी मेंशन किया कुछ हद तक कि फैसिलिटीज तो एक तरफ तरबियत याफ्ता नर्सेज हैं, डॉक्टर्स के पास जाने के हवाले से भी एक मुजाहमत भी मौजूद है सोसाइटी में और खासतौर पर इन इलाकों में जिनको हम रेफर कर रहे हैं, इस मुजाहमत को दूर करने के लिए क्या करने की जरूरत है?
इसमें हम ये मतलब कहना हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हम चाह रहे हैं कि मल्टी पैरिटी को कम करके कम अज कम बच्चों के ऊपर फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन तो हमारे पास है, लोग हमें समझते हैं फैमिली प्लानिंग को, मगर फैमिली प्लानिंग के लफ्ज को हमने हटा के इस वक्त किया है बर्थ स्पेस, यानी कि 3 साल के बाद एक बच्चे का होना, तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा तेजी से काम चल रहा है। और दूसरा ये है कि हम अर्ली मैरिजेस के लिए एक जो है ना वो भी हमारे पास मौजूद है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करवाया है कि अगर वो बिलो 14 एज की शादियों को कैसे रोका जा सकता है
जी।
और नंबर 3 वही है कि पॉवर्टी है, एजुकेशन लेक ऑफ एजुकेशन है और पॉवर्टी के लिए, और आपने देखा अभी के सिंध के साथ फ्लड इमरजेंसीज आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं और ज्यादा इसमें एक
तो ये और ऐड कर देते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बदर, आप हमारे साथ थी और काफी आपने इस हवाले से हमें अपडेट भी किया और बताया कि हुकूमत क्या कर रही है और मसले की नौइयत है क्या। बहुत शुक्रिया आपका। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 7 सालों में मुतअद्दिद ममालिक जचा और बच्चा में अमवात की शरह पर काबू पाने में नाकाम रहे। COVID-19 की आलमी वबा, मुआशी हालात, गुरबत, तनाज़ात और दुनिया भर में मुख्तलिफ कुदरती आफात ने पहले से दबाव के शिकार सेहत आमा के निज़ाम पर दबाव मजीद बढ़ा दिया है। हाल ही में आलमी इदारा सेहत की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के बाद से दुनिया भर में जिचगी के दौरान सालाना 2,90,000 खवातीन की अमवात हुई और पैदाइश के एक पाह के अंदर 23 लाख बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। इस तरह हर 1 सेकंड के बाद एक मौत वाकया हुई और ये अमवात आमतौर पर ऐसी तिबी वजूहात की वजह से होती हैं जिन पर मुनासिब निगहदाश्त और इलाज के जरिए काबू पाया जा सकता है। ڈاکٹر ذوالفقار بھٹہ نے دنیا بھر میں حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کی صحت میں بہتری کے لیے عالمی سطح پر پالیسیز کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. وائس آف امریکہ کی سہباز شاہ خان نے ڈاکٹر بھٹہ سے حاملہ خواتین کی صحت سے متعلق بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ کووڈ کی کئی سال تک جاری رہنے والی وبا نے حاملہ خواتین کی صحت کو کس طرح سے متاثر کیا, خاص طور پر ایسے ممالک اور خطوں میں جہاں پہلے ہی صحت کے مسائل زیادہ تھے جیسے جنوبی ایشیا اور پاکستان.
جو ڈائریکٹ افیکٹس ہیں وہ بڑے واضح ہیں. جب شروع میں لاک ڈاؤنز ہوئے اور لوگوں کے لیے ہسپتالوں کی اور کلینکس کی رسائی جو ہے وہ ممکن نہ رہی, ہمارا جو اپنا تخمینہ ہے ساؤتھ ایشیا کی, ہم نے ایک پانچ چھ ممالک کی اسٹڈی کی ہے, وہ کوریج اگر آپ دیکھیں اینٹی نیٹل کیئر کی, جو کہ ماؤں کی حفظان صحت کے لیے حمل میں جو ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد پریگننسی کے آخر میں اور شروعات میں نوزائیدہ بچوں کی جو نگہداشت ہوتی ہے, ان سب چیزوں میں تمام ممالک میں تخفیف ہوئی اور بعض ممالک میں کافی عرصے تک یہ تخفیف رہی, جس کے منفی اثرات صحت عامہ پہ پڑے. پریگننسی کے دوران ماں کا علاج ہوتا ہے یا ماں کے لیے حفظان صحت کی جو تدابیر ہوتی ہیں, دوائیاں ہوتی ہیں, بلڈ پریشر چیک ہوتے ہیں, اس قسم کی چیزیں جب نہیں ہوئیں تو اس میں کمپلیکیٹڈ برتھس بھی بڑھ گئیں. امپیکٹ جو ہے وہ ماؤں کی صحت پہ بھی پڑتا ہے اور نوزائیدہ بچوں کی صحت پہ بھی پڑتا ہے. شروع میں بعض جگہ یہ خیال آیا کہ لوگوں کا کہ چونکہ عورتیں جو ہیں وہ گھر پہ ہی رہیں, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ پیری نیٹل مورٹیلٹی جو کہ حمل کے آخر میں ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہو, اور بعض جگہ اس چیز کے سگنل آئے, مگر اوور آل ہمیں یہ چیز ساری دنیا میں نظر نہیں آئی ہے, بلکہ اس کے برعکس جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ کئی جگہ پہ ہمیں شرح اموات میں اضافہ لگا ہے. تو ان ڈائریکٹ افیکٹ سے بالخصوص ان فیملیز پہ کہ جہاں کے لوگ آپ سمجھ لیں کہ ایک گھرانے میں بند ہو گئے چند دنوں کے لیے نہیں کئی مہینوں کے لیے, خاص طور پہ جو لوگوں پہ اچانک اسکول کے بچوں کا بار بھی پڑا. تو ہم نے ابھی حال میں اپنی ایک تحقیق پبلش کی ہے جس میں ہم نے یہ تمام دنیا میں دیکھا, بالخصوص ترقی یافتہ ممالک ہیں, کہ اس میں کم و بیش تقریباً 30% کا اضافہ ہوا انگزائٹی اور ڈپریشن کے تناسب میں, جو کہ بہت زیادہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کئی دیہی علاقوں میں پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی کہ عورتوں کے خلاف تشدد جو کہ گھریلو ماحول میں ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا.
جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے اینزائٹی اور سٹریس کتنا بڑا ڈو یو تھنک کہ جو بچے کی صحت ہے اس کے اوپر, اور جو آپ نے کہا نوزائیدہ بچوں میں اموات ہوئی تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟
بالکل ہوتا ہے, دماغ کا براہ راست تعلق آپ کے جسم سے ہے. اگر ماں ذہنی انتشار کا شکار ہو, ڈپریشن کا شکار ہو, اینزائٹی ہو, اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سیریس مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوں, عورتوں کو ولادت کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا رسک ہوتا ہے. 10-15% ایسے حمل ہوتے ہیں جس میں کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوتی ہے, اور اگر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوں یا وائلنس ان پریگننسی ہو تو اس کے امکانات 2-3 گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
تو آئندہ ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کی صحت کا خیال رکھا جا سکے؟
پرائمری کیئر سروسز کو ایسی آؤٹ ریچ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو وہ وسائل ان کے دیہاتوں میں ان کی نیبرہڈز میں میسر کر سکیں. اب چونکہ پاکستان میں ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جال ہے رورل ایریاز میں, یہ چیز ہم نے دیکھی کہ رورل ایریاز میں بڑی جلدی وہ بڑی فعال ہو گئیں. جو ہمارے کچی آبادیاں اور جو شہر کے ہمارے سلم پاپولیشنز ہیں ان میں یہ سروسز نہیں تھی, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تضاد جو ہوتا ہے عام طور پہ کہ دیہی علاقے جو ہیں وہ ان کی حالت ابتر ہوتی ہے شہری علاقوں سے, یہ الٹا سسٹم. مگر ہمارے یہاں جہاں کے غربت, افلاس, ڈسرپشن, پاپولیشن مائگریشن, کانفلکٹ, یہ چیزیں اور ڈیزاسٹرز, یہ چیزیں روزمرہ کا معاملہ ہے, وہاں یہ چیزیں صرف ہنگامی حالات میں نہیں ہوتی, یہ آپ کے روزمرہ کی چیزیں ہیں. پاکستان میں گزشتہ چند مہینوں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام نے ایک مینٹل ہیلتھ ماڈیول بنایا ہے ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے کہ وہ عام حالات میں بھی خواتین جو ہماری ایڈولیسنٹ لڑکیاں ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ سپورٹ کے لیے کام ہما وقت کریں.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن اووازيات
دنن اووازيات د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي په خیر اخلي خبرونه ده هیله ده بیا هم سوکاله آرامه او په آرامۍ سره خپل خبرونه واوري سوکاله اوسې زنه شپاش نه ده روانه خبرونه کور بنایم په مهم موضوع پر روانه خبرونه کې د او بخې د ملما نظر اخلو راپور هم د بحث د موضوع په اړه درته لرو چې د کابل نظم همکارا لیکل دي او د سیمې او نړۍ خبرونه هم درته لرو په خبرونه کې بعد د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حق او سرګندونو باست د ملما سره وکړي ویلي بنګ د نړۍ فرمایشونه ندي منلي نو ځکه حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی کوم فرمایشونه طالبانو د نړۍ ندي منلي په دې باندې ملما سره کېږي نو رپورټنه او د پښتنه په هم ځواب کې د سیمې او نړۍ خبرونه په فایل کې لرو او سبب یې رپورت ووري راځي خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د طالبانو حکومت د شانګهای د همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان وضعیت په اړه د زنو هیوادونو اندېښنو ته په خبرګون کې ویلي چې د دغو هیوادونو اندېښنې د حقایقو په واقعي درک سره حل کېدلې شي د شانګهای د همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو غونډه پرون د سیشن به پرځ د هند په کوربتو په انلاین باندې جوړه شوې و په دې غونډه کې د هند او پاکستان په ګډون ځنې هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړي ډول د ناامنۍ او د پراخېدو او امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست د پکتیا ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې د خپل حکومت په رسمیت نه پیژندلو علت د طالبانو لخوا د نړیوالې ټولنې د فرمایشاتو نه منل ذکر کړې دي د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین اقانی د سیشن به پورزی چې د چنګاخ دیارلسمه و د پکتیا ولایت د ګردی چېړی ولسوالۍ کې د دینی عالمانو او قومي مخاورو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي افغانانو په خپلو مټو باندې ازادي ترلاسه کړې او د ازادۍ په ترلاسه کولو کې د هیچا د احسان پوره وړی نه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست دا ونویل چې د طالبانو څخه د رسمیت پیژندلو په بدل کې د نړیوالو غوښتنې څه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په واکمنو طالبانو غږ کړی دی چې د ښځو د سینګارتونونو د تړل کېدو په اړه فرمان لغوه کړي. د دې خبر تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري.
د طالبانو امر بالمعروف وزارت تیره ورځ وویل چې د دغه ډلې د امیر المؤمنین د لارښوونې په اساس په افغانستان کې د ښځو د سینګار سالونونه بندې. یوناما نن چهارشنبه د جولای په 15مه په یوې اعلامیه کې وویل موږ په واکمنو مقاماتو غږ کوو چې د سینګارتونونو د تړلو په اړه فرمان بند کړي. د ښځو په حقونو باندې دا نوې بندیز په اقتصاد باندې منفي اغیز کوي او د ښځینه متشبثینو سره د اعلان شوي ملاتړ خلاف دی. یوناما ویلی دی چې خپلو شریکانو سره چې په ښځو باندې د بندیزونو لری کېدل غواړي په دې مسلې باندې په خبرو کې دخیل پاتې کیږي. نو شباشنا امریکا غټ واشنگتن.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلی دی چې د جنوبی کوریا د حکومت لخوا افغانستان سره د مرسته شوو څه باندې 2500 ټن وریجو لومړی جوپه په ختیځو ولایتونو کې د همدې ادارې ګودامونو ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د سیشن به پورزي د خپل ټوئیټر په پاڼه ولیکل چې ټاکل شوی د جنوبی کوریا د وریجو د مرسته بجر په ختیځو ولایتونو کې مرستو ته اړو کورنوي باندې وویشل شي. تیرونی افغانستان د پاره د خوړو د نړیوال پروګرام د دفتر مشي د رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اکتوبر میاشتې وروسته د خپلو پروګرامونو د تمویل د پاره هیڅ پیسې نه لري. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د دریو یوې ورځنۍ لوب لړۍ نن د چهارشنبه پورز چې د جولای 15مه ده او د سرطان 14مه د بنگلاديش د چیتاګان په خار کې پیلېږي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نن په پاکستانی پوځیانو ځانمرګې حمله شوې ده. د دې خبر تفصیل زما د همکار په غږ کې اوري.
د چرواکو په وینا په دغه بریټ کې لږ تر لږه 230 وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ لس ملکی کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوی دي. د میرامشاه د پولیسو د ټانې یو مسول او د پاوز یو جګپوري چرواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رتویل چې د جولای په 15مه د حمید الله شهید پوسې سره نږدې د پوزي موټرو کاروان د تیرېدو په حال کې و چې د منتظر موټر لمنځه ځانمرګ بریټګر خپل موټر وویست او د پوزی کاروان سره وجنګاوه. د چرواکو په وینا د بریټ کون کې موټر د چاودونکو موادو ډاکو.
د چین جمهور رئیس شي جن پینګ د روسیې، ایران او د شانګهای همکاري سازمان د نورو غړو هیوادونو د مشانو وغوښتل چې اړیکې پیاوړې کړي او د بندیزونو په وړاندې مقاومت وکړي. د شانګهای همکاري سازمان 22مه غونډه د سیشن به پورز یعنی پروند چنګاخ په 14مه په آنلاین بڼه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی په کوربتو پیل شو. په غونډه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه سازمان د غړو نه مننه وکړه چې په روسیې کې د وروستي ناکام وسلوال بغاوت په وخت کې د مسکو ملاتړ کړی دی. چین او روسیې په وروستیو کلونو کې اقتصادي همکاري او ډیپلوماټیک اړیکې پراخې کړې دي او ستراتیژیک ملګرتیا یې تیر کال په اوکرين باندې د مسکو له یرغل وروسته پیاوړې شوې ده. د چین د دفاع وزارت نن د چهارشنبه پورزی د امریکا لخوا په تایوان د وسلو په پلور قاطع مخالفت ښودلی دی. ویلي دي چې واشنگټن ته یې په دې اکله جدي اعتراض څرګند کړی دی. د چین د دفاع وزارت وین ټان کیفی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا په دې کار سره د چین اصلي اندېښنې له پامه غورځولي. د دې هیواد په کورنیو مسایلو کې تیری کوونکي لاسوهنه کړې ده او په قصدي توګه یې د تایوان په تړنګ کې ستونزې پیدا کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تیرونی دوه بیلې معاملې منځوري کړلې چې لمخې به یې په احتمالي توګه په تایوان د 440 میلیون ډالرو په ارزښت مهمات او لوجستیکی مواد وپلورل شي. او روسیه او اوکرين یو بل د زاپورژیا اټومي بټۍ د تخریبولو په هڅو تورن کړی دی. کرملن نن د چهارشنبه پورز تور ولګو چې کیف ممکن د روسیې تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي بټۍ ته چیرمه د پارهونې اقداماتو ته چمتووالی نیسي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویل وضعیت خورا کړکېچن دی، ځکه چې د کیف د رژیم لخوا د تخریب ګواښ واقعا لوړ دی او تخریب یې کیدای شي ویجاړونکي پایلې ولري. پیسکوف دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي روانه اونۍ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته وویل چې روسیا د زاپوژیا بټۍ کې د خطرناکو پارونکو یا تحریکونکو اقداماتو پلان لري. د اروپا د دغې تر ټولو سترې اټومي بټۍ امنیت د اوکراین په شخړه کې د اندېښنې وړ ټکی بلل کیږي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه د دې سات خبرونه واورېدل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل، مننه چې تر دې شیبه ملتي او کړه. اوس هم زموږ د قدرمن امکار اکرام شنواری رپورټ درته ورو چې د کابل نه را لګل ده. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي چې د طالبانو لخوا د نړیوال ټولنې د غوښتنو نه منل د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. د سیاسي او امنیتي چارو ځنې کارپوهان به وایي چې د افغانستان اکثره اوسیدونکي هم د طالبانو له حکومت نه د نړیوال ټولنې د غوښتنو په څیر ځنې غوښتنې لري. دا چې غوښتنې څه دي راځي رپورت په ګټه وورو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی تازه د پکتیا ولایت د ګرد سیړی ولسوالۍ ته په سفر کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانانو په خپل موټو باندې ازادي ترلاسه کړې او د ازادۍ په ترلاسه کولو کې دی چې احسان پرې نشته دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خبرو د یوې برخې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو چارواکو لخوا خپره شوې چې پکې هغه ویلي چې د نړیوال د پرمایشاتو د نمنولو لامل د طالبانو حکومت پر سپیټ دی پیژندل شوی.
موږ د خپل خپلواکۍ چې موږ د بل چا په اختیار کوا نن چې موږ تر سمیت نه روپې یو بدی نه روپې وی چې د دې پرمایشاتو نه دی منلې د دې وختونو نه دی منلې د اخر سرګۍ پر یو خبره وسره ونه منله قوم کمنه څومره په عذاب شو زه په دې کې دم تاسو په دې کې دی چې هر څومره یو څه تر دغه چرړی ونه لوندې تر پرخه لوندې و مشلې شي ته نه کړای موږ په دې کې دی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست دا ونویل چې د طالبانو څخه د رسمیت پیژندو په بدل کې د نړیوال ټولنې غوښتنې څه دي. خو نړیوال ټولنې په پرله پسې ډول ویلي چې تر هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي اقلیتونو حقونو ته درناوی ونه کړي او د تروریستي ډلو سره یې اړیکې نه وي پرې کړي، دا حکومت په رسمیت ونه پیژني. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم امریکا غږ ته ویل چې نړیوال ټولنې زرې غوښتنې هغه غوښتنې دي چې افغانان هم د طالبانو له حکومت څخه لري.
البته بعضی خواهش ها شرایط داره، نه تنها جامعه جهانی ملل متحد بلکه کشورهای عمده جهان منطقه همجای ها همه یکسان یک چند شرط بسیار مهمه به طور مشترک برای طالبان داره که در صورت قبول شدن شرایط میتونه که اینا حساب کنند سر جامعه جهانی کشورها که برای سبت جهان تشوند که او مثلا ایتای حق تحصیل، حق تعلیم برای دختران است، حق کار برای زن است، یا تحسیس یک حکومتی که اونجا همه افغان ها حضور داشته باشند، این در حقیقت فرمایش نیست، یک خاص شرایط بسیار معقول است. خاص شرایطی که جامعه جهانی مطرح میکنه، خاص تو شرایط مردم افغانستان هم است.
د ملګری ملتونو مرستندوی دفتر د سیاسی څانګې مرستیال په دې وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې ویلي چې که چیرې طالبان حکومت پر ښځو او نجونو باندې لګېدلي محدودیتونو ته دوام ورکړي، نړیوالې ټولنې سره به د دغه حکومت اړیکې هېڅکله ښې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویدان پیټل د جون په 20مه په واشنګټن کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د افغان مېرمنو او نجونو سره د طالبانو چلند او د هغوی حقونو ته نه درناوی په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د منلو او مشروعیت په لاره کې یو خنډ دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د بیا رسیدو وروسته په پرله پسې ډول په ښځو انجینرو باندې محدودیتونه لګولي. نږدې دوه کاله کېږي چې په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د انجینرو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تېر 2020 کال د دسمبر د میاشتې وروسته په پوهنتونونو کې هم انجونې او ښځې د زده کړو محرومې شوې دي. د دې سربېره طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. ملګرو ملتونو طالبانو د حکومت دا اقدامات د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک جنسیتي تبعیض ښودلی او د طالبانو څخه یې دغو ټولو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبیوه د جون په میاشت کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې که طالبان غواړي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ګام واخیستل شي او نړیوالې ادارې په اغېزناک ډول له افغانستان سره مرستې وکړي، باید هغوی په ښځو او انجینو باندې محدودیتونه لرې کړي. که داسې ونه کړي، د روزا اوتنبیوه په خبره نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني.
ترانو اوریدونکو، رپورټم واورېده په همدې اړه درته. البته د میلما سره تبصره لرو. قدرمن اوریدونکو، په لنډو شیبو کې به زمون قدر میلما هم په لاین کې متاسفانه یا له بده مرغه تر اوسه پورې خبرونه کې حضور نه لري، نو هیله ده چې په لنډو کې موږ سره خبرونه ته حاضر شي. وخت ډیر کم دی چې د میلما تبصره په موضوع واخلو. نو درنو اوریدونکو، سیاسي شنون کې جیلانی زواک سپ با موږ سره ملمای وبخې په خبرونه کې، او دا چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر ویلی دی، سرپرست وزیر ویلی دی، سراج الدین حقانی ایسب ویلی دی چې موږ د نړۍ فرمایشونه نه دی منلي، نو ځکه حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. کوم فرمایشونه دي د نړۍ؟ دا وام د جیلانی زواک سپ نه وپوښتو. بل دا چې آیا کنفرمایشونه چې نړۍ ورکړي هغه سره څومره د افغان ولس همغږی دی؟ آیا دا غوښتنې د افغان ولس هم دي که نه دي؟ بیا ورسره د افغان ولس غوښتنې څومره طالبانو ته د قبول وړ دي؟ نو دا او نورې ورته پوښتنې به راته سیاسي مبصر جیلانی زواک سپ ځواب کې له نیکمرغه په لاین کې دی. زواک سپ، زواک سپ ستړی مشه خبرونه ته. کورم ودان زواک سپ، تاسو په جریان کې سید طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویل دي چې د نړۍ فرمایشونه نه دي منلي ځکه زموږ حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. تر کوم ځای چې تاسو جریان کې سید، نړۍ غوښتنه د طالبانو نه څه دي؟
اول فلسه باید ویم چې د نړۍ غوښتنه نه د افغانستان د خلکو غوښتنه دي. هغه څه چې د دې په رسم پیژندلو کې خنډ واقع کیږي هغه د نړۍ غوښتنه نه بلکې د افغانستان د خلکو غوښتنه دي. ښځو ته که د کار او د تعلیم حق دی غوښتنه دي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. سیاسي پلورالیزم، نورو احزابو د فعالیت اجازه او واکه د ګډون اجازه، هغه څه چې ټول شمول حکومت ویل کېږي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنې دي. نو دوی که د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني، دنیا به مجبور شي چې دوی په رسمیت وپیژني.
بله، یعنی د افغانستان خلک د غوښتنې د نړۍ د طریقه دوی خپل غاک نړۍ ته رسوي، د نړۍ د طریقه په طالبانو باندې د یو فشار په توګه یادونه کیږي چې باید د ولس غوښتنه ته دوی غاړه کیږي. صحیح؟
بالکل بالکل. خبره دا ده چې په دغه نړۍ کې ته نشي کولای چې په داسې شکل ژوند وکړي چې د ټولو قوانینو ته، اصولو ته، تر شاکه او هغه څه چې ستاسو غواړي هغه څه حاکمیت ولري. د میلیون هاو انسانانو هغه ټول اساسي حقوق د پښو لاندې کې او دغه وروسته بیا نړۍ ته ویل چې ما په رسمیت وپیژنه. نو اساسي مشکل دا دی چې د افغانستان د خلکو حقوق په رسمیت نه پیژني. کته یې دغه حقوق په رسمیت وپیژني، نو نړۍ به مجبور شي چې دوی په رسمیت وپیژني. بل خبره چې زه ورته وکم، آیا نړۍ کوم داسې غوښتنه کړې ده تاسو ته چې هغه د افغانستان د ازادۍ استقلال او د افغانستان د ملي ګټو سره په خلاف کې واقع ده؟ که تاسو غوښتنه شوي نو خو مهرباني وکړئ ووایئ د افغانستان خلکو ته چې نړۍ موږ نه دغه غوښتنه لري او دغه د افغانستان د استقلال او د عزت خلاف خبره ده، نو ځکه موږ سره نه منو. دا هېڅ شی نشته دی.
بله مهرباني.
بله په تاسو حال کې چې ډېرې اوازې دغه سیدي اوس څو ورځې مخکې بایډن چې کومې خبرې وکړلې د هغه نه مخکې سیګار یو ګزارش نشر کړی و چې د دوهې توافقات البته کابل نیوز تلویزیون لومړي ځل دغه ګزارش نشر کړل چې په دوحه کې پټ توافقات هم شته او شفاهي توافقات هم شته. یعنی ډېر څه تاسو داسې منلي دي چې جرات نه لري د افغانستان خلکو ته ووایي، نو هغه شرایط چې باید ونه منل شي هغه خو تاسو منلي دي او جرات هم نه لري چې د افغانستان خلکو ته ووایي. نو که بل څه خو ووایي د افغانستان خلکو ته، هغه څه چې تاسو نه منئ هغه د افغانستان د خلکو حق دی.
بله مننه زواک صاحب. یو لنډه پښتنه بلم لرم، دغه د فرمایش کلمه د سه کله کله د غورزنی ژوند کې چې څو غواړي یو اضافي یا فوق العاده کومه غوښتنه ولري، بیا نو وایي چې دغه د یو فرمایش ده کنه، او که معقوله پر ځای او د عادي ژوند د یو حق په توګه یو څوک عادي یو څه تر لاسه کوي، هغه ته فرمایش ده روزانه دغه ژوند دغه اصلاحات زمونږ امده سکاریږي چې هغه ته فرمایش نه ویل دا نشویل. دا کلمه چې کاریدل د فرمایش او د نړۍ غوښتنه هم تاسو ویل چې نړۍ مونړۍ نه بلکې ولس غواړي. د نجونو مکتبونه دي، بشري حقوقو رعایت دي، د کار کولو حق دي، د حکومتدارۍ ځینې مسائل دي، خلکو ته د خدماتو رسول، یا دا ټول مسائل چې دي، آیا دا فرمایش ده کړه د خلکو حق دي چې غوښتل کیږي؟ عادي د انسان حق
تاسو خبره بالکل درسته ده، د خلکو حق دی، فرمایش نه دی کوم اضافي غوښتنه نه ده، تاسو خبره نه ده چې د چا حق نه دی او ته ونه یو اضافي غوښتنه کې زه فکر نه کوم دا څه خبره نشته ده. که تاسو خبرې خو ودی وي دا کوم غوښتنه چې نو دا په لاندې باندې چې تاسو غوښتنه نشته ده، تاسو د افغانستان خلکو ته نه وي نو باید ویل شي. لیکن اغه څه چې مهم دی هغه د افغانستان د خلکو حق دی. ټول مسایل چې دیږي هغه د ښځو د تعلیم مسله، د کار مسله، د نورو افغانان تواکې د ګډون او د هغې د اساسي ازادۍ او د حقوقو خبره ده، نو دا د افغانستان د خلکو د حق خبره ده، دا به ومني.
بله بله،
که دوی نه مني نو دوی نشي کولی په دغه دنیا کې یوازې ژوند کې دا پایتري ان له دا نتایج افغانستان تم کې ځان مندي او د دې حکومت تم ځان مندي. زه یو ځل بیا یادوم هغه څه چې د دنیا داسې غوښتنې دي چې په اصطلاح دا څنګه تاسو د فرمایش او د حق ترمنځ فرق، هغه خو تاسو منلې دي. دنیا ته مثلا امریکا د استخباراتي همکارو خبره کوي، د بایدن په کالو د سیګار د راپور له مخې ښکاري چې امریکا سره تاسو استخباراتي همکاري لري. نو دا کله چې وځهلی ایمانو زوهری پلو او هغه راغې کابل ته او بیا ته وژل شو، خلک حق لري دا شک وکړي چې د دې استخباراتي همکاري په نتیجه کې دا کار منځته شوې ده. دا څه نور خبرې دي؟ د پاکستان سره تاسو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا خبره کوي چې طالبانو موږ سره دا منل دي چې ټي ټي پی خلک به د ډیورل لاین نه لوري نورې سیمو ته انتقالوم. نو تاسو دا رقم مختلې چې حق نه دي، فرمایشونه دي، او حتی د افغانستان د ازادۍ او استقلال سره په منافي کې دي، هغه خبره خو تاسو منلې دي، هغه خبره خو تاسو منئ. کاشکې هغه خبره ونه منئ، او که هغه خبرې نو مهرباني وکړئ، لطف وکړئ د افغانستان خلکو ته ووایئ چې موږ نه اندا ناروا غوښتنه کېږي او موږ یې نه منو. نو دا دنیا سره نه پیژني، ولس هم در سره ودرېږي کنه، نو دا ولس ملاتړ هم ترلاسه کوي. نو اساسي خبره دا ده چې دوی ولس ته اهمیت نه ورکوي، دوی د ولس غوښتنې، د ملت غوښتنې، د افغانستان د خلکو غوښتنې نه مني، او عمده اساسی خواهیم.
بله، طالبان د مشروعیت مسئله یاده او د مرست غوښتن بار بار که هم دارنگه د نړۍ نه د مشروعیت غوښتن هم که په بار بار. خو خبره دا ده اوس د په افغانستان کې د یوناما مرستیال پوځ له خبره کړی چې تر څو د افغانستان په خزو او نجونو چې د نمایین ډیر نفوذ جوړی تقریبا، نو دوی ویل چې د افغانستان په خزو او نجونو باندې تر څو چې دغه محدودیتونه وضع کیږي او لګیدلی هیڅکله به نړۍ د طالبانو سره خپلې اړیکې خې نه کی. دغه خې اړیکې تاسو څنګه تعریفوئ د طالبانو سره درګرده؟ ورته مثلا کومکونه کیږي، بشری کومکونه کیږي، راشه درشه ځنه هیوادونه سفارتونه الته لري، استازي زی ورځي کده خبرو د پاره، کده سیاسي مسایلو یا اقتصادي کومکونه، هر مسله چی. آیا د نړۍ او د طالبانو ترمنځ تعامل یوازې په یو اعلان پورې محدود دی چې اعلانو کې چې فلاني هیواد مونږ په رسمیت پیژنده، او کنه نور ډیر مسایل دي چې لا پاتې دي او نړۍ د طالبانو سره تعامل ته پی ندی رسیدلی او په دې روان وضعیت کې نه غواړي ورسره ورسیږي؟
ډېرې خبرې دي چې وضاحت نه نشته. طالبان سره مثلا د هر هفته چې پیسو کومک کېږي، کاره څلوېښت میلیونه ډالر ویل کېږي، او داسې اوازې ګونګوسې ما اورېدلې دي چې دا څو چنده زیاتې دي چې مختلفو چینلونو ته ورکول کېږي. متاسفانه نړیوال هم طالبانو سره تعامل کې د افغانستان د خلکو د حقوقو او د بشري حقونو نه د دفاع او اغیزه د ارزښت په ځای خپل سیاسي مفادات په فکر کې. نو طالبانو سره دغه رابطه شته، دغه اړیکې شته د مختلفو هیوادونو دی. تاسو خطر خطر څوک دی؟ خطر امریکا او ټول نستره رال درم دغه مشران تک راته ونه لري. ډېرې ناتعریف شوي او ناویل شوي اړیکې او روابط شته دی، لیکن متاسفانه هغه څه چې نشته دی د هغه زیان زیات د افغانستان خلکو ته متوجه دی، ځکه که طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی، د هغه مستقیم زیان افغانستان خلکو ته دی. نو خبره البته وایي چې طالبانو باندې که فشار واردېږي، که په دې باندې بندیزونه لګول کېږي، دا په داسې شکل وي چې د هغه زیان د افغانستان خلکو ته ونه رسېږي. څومره نه دی طالبانو سره اوس د اړیکو نویت چې څه رقم دی د نړۍ د مختلفو هیوادونو د امریکا په شمول باندې، نو د هغې ګټه خو طالبانو ته رسېږي او طالبان د هغې نه برخمن دي.
بله، د نجونو مکتبونو بندول چې دا تاسو بار بار ورته اشاره وکړله، ما هم په خپلو پوښتنه کې ذکر وکړ، نړیوالې ټولنې غټه غوښتنه هم دا ده چې په ښځو او نجونو د محدودیتونه چې کوم لګول شوي دي هغه د لرې شي، او دا د رسمیت پیژندل او د طالبانو سره د تعامل په لار کې یو غټ خنډ هم دا ګڼل شوی دی. د دې ګټه طالبانو ته څه ده؟ څه سیاسي ګټه ورنه پورته کوي؟
نه، طالبان خو د دې نه اړیکې چې ما یادې کړلې هغه د استخباراتي اړیکې دي.
ستاسو د خبرو په ارتباط نه، زما دا پوښتنه ده چې دغه حالت نه چې نړۍ ټوله یوه خوله ده چې همدغه د ولس غوښتنه ده، طالبان د دغه محدودیتونو نه څه ګټه پورته کوي؟
بالکل، دا ډېر مهم سوال دی چې ولې طالبان دغسې کوي. د یو مسلمان په توګه خو موږ هر یو پوهېږو چې دغه احکامات د شریعت مخلاف دي، د ښځو تعلیم، د ښځو د کار بندیز، دا هر څه د اسلام د دین مخلاف دي. ټول اسلامي هیوادونو ستر ستر علماو دا خبره کړې ده چې څه چې طالبان کوي دا د شریعت رسم نه دي، دین احکامات داسې نه دي. نو کله چې دا د دین احکامات نه دي، کله چې ټوله دنیا پوم دی پلمہ تا پر رسمیت نه پیژني، طالب ولې دا فکر کوي؟ دا یو ډیر مهم سوال دی. یو شک کیږي هغه څه دی چې طالبان باندې د پاکستان ځنی سیاسي مذهبي ډلې ډیر زیات نفوذ لري. هغه استادان دي، طالبان استادان دي، په مدرسو کې طالبانو درس ویلې دي. نو د هغې د لارې نه طالبان مجبور کیږي داسې سیاستونه وایه کې چې طالبان منځوي پاتې شي، نړۍ په رسمیت ونه پیژني، او نتیجه دا شي چې د طالبانو ټول اعتقاد بیا په پاکستان راکا کیږي په دې نامه چې واګه افغانستان چې شریعت او اسلام د پیټي نو حکومت منافع حکومت زندان مانے بدل گئی تعلیم نشی کولے کار نشی کولے حتی تفریح نشی کولے پارک نشی تللے ارشکا کا نے دور باندې بند کر لی نو دا ټول مملکت تا په زندان تبدیل کو
جیلانی زواک سے پڑی رہ بخنے فقط یو دیش ثانیه وقت لرو ای طالبان کولی شي چې په مدغه انزوا کې تر پای پورې پایښت ولري یا پاتې شي ځکه دا وطن دی وطن کې په میلیونونو افغانانو سیږي سیاسي مخالفت یو خو اما کولی شي چې دا حکومت همداسې د طالبان حکومت په انزوا کې دوام پیدا کړي
تیرل د طالبانو پالیسی سبب شوې چې بلاخره د سپتمبر یو لسم غونډه کې خبره مسته شي او امریکا او دنیا افغانستان ته راشي په لاس کې راولي دلته د جدي د جواز او اشغال ویلي زه یې لیکم چې د طالبانو د هرنګ پالیسی افغانستان یو بل فاجعه سره مخ کیږي چې دوی د اخل نه کار واخلي او د دغې پالیسیو په نرمولو سره افغانستان د فاجعې نه
وځي. سیاسي مبصر قدرمن جیلانی زواک صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې حضور لره او په دې مهمه موضوع تبصره وکړه. کورم ودان قدرمن اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه هم په همدې پای ته رسیدي. د ملتي هم ډیره مننه. کورم ودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو ټول خبرونه اوري او ملګرتیا هم کوي. درنو اوریدونکو په لاندې شیبو کې د ساسو غږ صدای شما خبرونه هم پیلېږي. قدرمن همکاران به په لاندې شیبو کې په سټډیو کې حاضري. کورم ودان الله مالش. Thank you.